دوستانو وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه تمو هر کله کو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې تاسو په ټول افغانستان کې د رادیو په منځنۍ سپو 12 شپږ نوي اوریدلی شي که په خارونو کې نو په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي که انټرنیټ لري نو بیا کولای شي چې زموږ وی پانی ته ورشي او زموږ د وی پانی لري زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري همدارنګه زموږ ریپورتونه او نیوز پروګرامونه او نور مطالب ل تفصیل او وکسونو سره وګوري د وی پانی پته مو د ازادي رادیو ټکی کام نن د جمعې ورځ د جمعې پر ورځ موږ عموما د 12 بجو په خبرونه کې ازادي رادیو مجله لرو خو مخکې لدی چې د ازادي رادیو مجله درته وړاندې کوو په مو کې د دې سات خبرونه ده د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وای دی هیله مند چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون به د ولسمشر له روانو انتخاباتو مخکې لاسلیک شي متحده ایالاتو هغه ټولنې ته چې د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو په درشل کې د نظر پوښتنې پلان درلود مالی مرسته ځنډولې ده او ایران د امریکا هغه ادارات کړي چې وایي بندیزونو تهران د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرو ته اړیست بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه څو خبرونه د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وای دی هیله مند چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون به د ولسمشر له راروانو انتخاباتو مخکې لاسلیک شي رنگین د اطفار سپنتا پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویل د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې وس هم روانې دي څو د دواړو خواو ترمنځ د اختلاف ټکی لمنځه یوړل شي په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د خغلی سپنتا د سرګندونو په اړه شک څرګند کړ هیګل د پولند په پلازمینه وارسا کې په یو خبري غونډه کې ویل د نه پوهیږي چې د ولسمشر کرزی د سلاکارانو ډاډ چې د تړون بزر لاسلیک شي ومني کنه د امریکا د دفاع وزیر همدار زول د امریکا متحدان چې له 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو دروزنه او هغه ته د سلام مشورو له پروګرام سره مرسته تلیوال دي هم غواړي پوښي چې آیا له واشنگتن سره امنیتی تړون سم دستي لاسلیک کیږي او کنه متحده ایالاتو هغه ټولنې ته چې د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو په درشل کې د نظر پوښتنې پلان درلود مالی مرسته ځنډولې ده د نړیوال دیموکراسي د پروګرام جوړولو مسول عطا محمد وایي د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو په درشل کې وبله نظر پوښتنه په پلان کې و چې دندې دوی او څونور ټولنې ته سپارل شوی و خو ست ټولو کار ځنډیدل د نړیوال دیموکراسي موسسې چې د امریکا حکومت سره مالی مرسته کوي د افغانستان د روانو انتخاباتو په درشل کې لمړی نظر پوښتنه په 13 دسمبر میاشت کې وکړه ل دې نظر پوښتنې وروسته افغان حکومت پر امریکا تور ولګو چې په انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کوي په کابل کې د امریکا سفارت سم د سې دې نظر پوښتنې د ځنډیدو د علت په اړه لڅویلو ډډه کړې د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د خاص مفتش اداره ویل دی ارزونه سره چې د افغان حکومت وزارت خاني مالی مرستې سم نشي لګولې د امریکا د نړیوال پراختیا ادارې یو اس ایډ له افغان حکومت سره مستقیم مرستو ته دوام ورکړي سیګار په خپل تازه ریپورت کې ویلي په ورستوي کلنو کې د افغان حکومت په وزارتونو کې د بهرنیانو تفتیش خي چې دوی د مرستو د سمونه حساب ورکول توان نه لري راپورت سیاتوي که څه هم له افغانستان سره د امریکا د مرستو د سم لګښت د یقیني کولو په برخه کې اقدامات شوي خو ځینې لانجمن مسایل لا هم پر ځای پاتې دي د دې انتقادونو په جواب کې یو سیډ ویلي دي چې دوی له افغانستان سره د مستقیمو مرستو په پروګرام کې د ناسمې ادارې د خطرونو د مخنیوي لپاره اقدامات کړي خو سیګار پاملرنه نه ده ورته کړې ځکه د تفتیش لټول جریانه خبر نو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې مرستيال مشر لاري سم پر په یو بیان کې ویلي دي چې د سیګار پارسیابۍ کې له افغانستان سره د مستقیمو مرستو په پروګرام کې هیڅ راز ناسم لګښت ترغلي یا د مرستو ناوړه استفاده یادونه نه ده شوې اوس هم د سیمیاو نړۍ څو خبرونه له آزادې راډیونه ایران د امریکا هغه ادارت کړی چې وایي بندیزونو تهران د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرو ته اړیست تهران د ولسمشر بارک اوباما د کلنۍ وینا هغه برخه چې ویلي ایران اقتصادي بندیزونو خبرو ته اړ کړل حقیقت لري وبله د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاندي مرزی افخم ویل دا فکر چې بندیزونو ایران خبرو ته اړ کړی د تاریخ یو ناسم تعبیر دی مېرمن افخم ویل اوباما وایي امریکا اټومي وسلې ته د رسیدو په برخه کې د ایران مخنیوي خپل ستر بریالیتوب بولي په داسې حال کې چې د دې په وینا دا خبره ځکه سمه نه ده چې ایران هیڅکله هم د اټومي وسلې د جوړولو هڅه نه ده کړې. ولسمشر باراک اوباما د سې شنبې په ورځ د امریکا ملت ته په خپله وکلنۍ وینا کې وویل له ایران سره په تېر نومبر میاشت کې موقته موافقه د اقتصادي بندیزونو د فشار په نتیجه کې ترلاسه شوه. د دې موافقې له مخې تهران ژمنه کړې چې د محدودو اقتصادي بندیزونو د لرې کولو په بدل کې به د خپل اټومي پروګرام ځینې حساسې برخې بندې کړي. امریکا ویل دی اندیښنه لري چې د سوری حکومت د خپلو کیمیاوي وسلو د موادو د لمنځوړل لپاره د سپارلی مهالویش څخه وروسته پاتې شوه. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل پرون په دې اړه ویل دی وایي متحده ایالات اندیښنه لري چې د سوری حکومت په ټاکلي وخت او له هغه مهالویش سره سم چې موافقه پرې وشوه د خپلو کیمیاوي وسلو له سپارلو څخه وروسته پاتې دی. هیګل چې د پولند په پلازمینه وارسا کې خبریالانو ته خبرې کولې ویل دا معلومه نه ده چې د دې ځنډ علت به بې کفایتي وي او که به نور عوامل ولري. د زیاته کړې چې په دې اړه یې له خپل روسي سیال سرګی شویګو سره هم بحث کړی. روسیا د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مهم متحد هیواد دی او تیر کال یې له دمشق سره د هغه معاملې په اړه خبرې وکړې چې له مخې یې سوریا د امریکا له هوایي حملې د ژغورل کېدو په بدل کې خپلې د کیمیاوي وسلې زیرمې تسلیموي. د سوری حکومت له هیواده د خپلو ډیرو خطرناکو کیمیاوي وسلو د موادو د ایستلو له ټاکلي مهلت څخه چې نن وو وروسته پاتې شوی. په روانه میاشت کې د سوری حکومت د کیمیاوي وسلو یوازې دوه کوچنۍ محمولې وایستلې. د امریکا حکومت وایي که چیرته په باسټن کې د تیر کال د ډله ییزې منډې په ترڅ کې د بمي چاودنو پر تورن جوهر سرنایف جرم ثابت شي نو هغه ته به د اعدام د سزا غوښتنه وکړي. د امریکا لوی څارنوال اریک هولډر پرون وویل د څارنوالانو ته اجازه ورکړي چې د څارنایف لپاره د 2013 کال د اپریل د 15 په بومي برید کې چې درې تنه یې ووژل او 224 شپېته نور ټپیان کړل د لاس لرلو په خاطر د اعدام د سزا غوښتنه وکړي. د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې له بریدونو وروسته دا په امریکا کې تر ټولو لوی حمله وه. څارنوالان ادعا کوي چې جوهر څارنایف او ورور یې تامرلان چې دواړه په خټه شیشنیایان دي د بخار دیګونو په وسیله دوه بمونه ځای پر ځای کړي وو چې په باسټن ښار کې د ډله ییزې منډې یا ماراتون د پایلیکې ته نږدې وچاودېدل. تامرلان له دې چاودنې څو ورځې وروسته د پولیسو سره په نښته کې ووژل شو خو د هغه ورور شل کلن جوهر څارنایف وایي چې دی بې ګناه دی. ولسمشر باراک اوباما د امریکا په سمندري ځواکونو کې د سایبر یو لوړ پوړی قومندان د امریکا د ملي امنیتي ادارې د راتلونکي مشر د مقام لپاره نومولی. د امریکا د پلیو سمندري ځواکونو د سایبر د برخې د قومندانۍ مشر مایکل راجرز په داسې حال کې دې مقام ته نومول شوی چې د ملي امنیت اداره د امریکایي اتباعو او واشنگټن د بهرنیو متحدانو په اړه د جاسوسۍ په خاطر له انتقادونو سره مخامخ ده. که د امریکا سره موافقه وکړي نو راجرز به له جنرال کیت الکساندر څخه چې د دواړو پوستونو یعنی د NSI او د پوز د سایبر برخې قومندانۍ ترلاسه کړي. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل ویل راجرز په داسې اساس وخت کې د ملي امنیت د ادارې مشرۍ ته نومول کیږي چې د اداره خپل مهم ماموریت ته دوام ورکوي او د ولسمشر باراک اوباما اصلاحات هم عملي کوي. هیګل زیاته کړه راجرز دا پوهه لري چې زموږ په دې ډیجیټل زمانه کې د خلکو د امنیت، شخصیاتو او ازادۍ ترمنځ توازن په پام کې وساتي. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. زموږ د ویبپاڼه پته ده ازادي رادیو ټکی کام. مخکې مو یادونه وکړله چې په دې خبری مجله کې خپرونه کې د ازادي رادیو مجله لرو او د دې خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې له دې چې د ازادي رادیو مجله درته وړاندې کو یو ریپورت لرو او غدا ده چې یونیسف یا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق په افغانستان کې د ماشومانو د قاچاق په اړه اندېښنه څرګندوي او په دې برخه کې د حکومت د جدي پاملرنې غوښتنه کړي. د دې ادارې چارواکي وایي د قاچاقلونکو په وسیله بهرنیو هیوادونو ته د ماشومانو لیږل خوندي نه دي او باید مخه یې ونیول شي. سره له دې چې یونیسف په دې برخه کې دقیق ارقام ورنه کړل خو افغان چارواکي وایي چې د ماشومانو قاچاق د تیر کال په پرتله کم شوی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان کال کې سل تنه د ماشومانو د قاچاق په تور نیولې دي. په دې اړه د جمیلې ظریف ریپورت اورو. ورپسې د ازادۍ رادیو مجله محرموي.
په افغانستان کې هر کال یو شمیر ماشومان بهرنۍ هیوادونو ته د انتقال لاغوینه د نوړه ګټه اخیستنې او ځینو نورو اهدافو په خاطر قاچاق کیږي. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق د افغان ماشومانو د ژوند وضعیت په ځانګړې توګه د هغوی د قاچاق په برخه کې اندېښنه څرګندوي. د دې ادارې د معلوماتو څانګې مسؤول عزیز فروتن ازادي راډیو ته وویل چې ماشومان د بېلابېلو اهدافو لپاره قاچاق کېږي او ژوند یې له جدي ګواښ سره مخامخ کېږي. هغه له افغان حکومت نه غواړي چې د انسان د قاچاقبرانو په وړاندې جدي اقدام وکړي.
په افغانستان کې د ماشومانو د ترافیک ستونزه سته او دا خطر له هغه وخت نه پیلېږي چې یوه کورنۍ خپل ماشوم قاچاقبر ته وسپاري. امکان لري هغه ماشوم په بل ولایت کې د اقتصادي استثمار په ډول وکارول سي، شاید جنسي استفاده ورنوسي، د پولیسو لخوا زندان کې ولویږي، شاید په نورو هیوادونو کې خرڅ سي او یا هم په درنو کارونو کې کار ترې واخیستل سي او یا هم کیدای سي هغه ماشوم مړ سي. موږ په دې اړه ډېر اندېښمن یو.
سره له دې چې فروتن په افغانستان کې د ماشومانو د قاچاق په برخه کې دقیق ارقام ورنه کړل، خو ویل چې د کورنیو ناپوهي د ماشومانو د قاچاق د ډېرېدو لامل دی. په افغانستان کې یو شمېر نړیوالې ادارې وایي هغه ماشومان چې قاچاق کېږي کورنۍ یې ډېرې بېوزلي وي. په افغانستان کې د کډوالو نړیوالې ادارې یا IOM مسؤلین وایي نه یوازې دا چې افغان ماشومان د قاچاقبرانو لخوا نورو هېوادونو ته قاچاق کېږي، بلکې د ماشومانو قاچاق د استخدام او ځینو نورو ناوړه کارونو لپاره هم رستربلې ډېرېږي. د دې ادارې مسؤلین وایي چې دوی سره یوازې په 2013 میلادي کال کې د ماشومانو د قاچاق 246 قضیې ثبت شوي دي. دوی له حکومت نه غواړي چې په دې برخه کې جدي هڅې وکړي او د ماشومانو د قاچاق مخنیوی وکړي. د رپورټونو له مخې په دې وروستیو څو کلونو کې څه باندې 4000 تنه چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي له افغانستان نه د قاچاق په توګه ویستل شوي دي. د مخدره موادو له قاچاق نه وروسته د انسان قاچاق د مافیایي کړیو لپاره د پیسو پیدا کولو لپاره یوه ښه وسیله ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د انسان د قاچاق لامل جګړه، ټولنیزې ستونزې، فقر او بیکاري بولي. خو د دې وزارت ویاند علي افتخاري ازادي راډیو ته وویل چې د اړوندو ارګانونو په مرسته د ماشومانو د قاچاق کچه راټیټه شوې ده.
هغه
راپورونه چې د 1991 کال د وروستیو لسو میاشتو څخه لرو ښایي چې د تیرو کلونو په پرتله د ماشومانو د قاچاق کچه راټیټه سوې وي. دا رقم 295 تنه ښیي چې قاچاق سوي دي. دلیل یې هم غربت او د ماشومانو د حقوقو او امتیازاتو څخه د کورنۍ د پوهې د کچې ټیټوالی دی چې بدبختانه ماشومان یې ښکار کېدل او تر ډېره په امنیتي پیښو کې هم له ماشومانو نه کار اخیستل کېږي.
هغه وایي د قاچاق او سړي تښتونکو پر وړاندې د مبارزې قانون له څو کلونو راپدې خوا په هیواد کې د اجرا وړ دی چې دا مهال د کورنۍ چارو وزارت یوه څانګه په پلي کولو کار کوي. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د انسان د قاچاق په ځانګړې توګه د ماشومانو د قاچاق په برخه کې د سیمې هیوادونه لاس لري. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ارګانونه د انسان د قاچاق کوونکو د پیژندګلوۍ او نیولو په برخه کې کار کوي.
افغانستان کې او په سیمه کې متاسفانه نور هم شبکې شته چې د انسان د قاچاق او ترافیک د لاس لري. تشکالی د افغانستان پولیس په دې وتوانید تر څو 45 هغه قضیې کشف کړي چې په کې د انسان او د ماشومانو قاچاق او ترافیک مسئله وه. او په هغې کې تقریبا نږدې 100 کسان نیول شوي چې اصلي متهمین دي. دغه کسان د پولیس لخوا او دغه شبکې د پولیس لخوا پېژندل شوي دي. دوی نیول شوي دي او دوی اوس عدلي
تر دې مخکې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مسؤلینو هم په دې اکل انتقاد کړی و چې د ماشومانو د حقوقو او د هغوی د ژوند وضعیت د ښه کېدو په برخه کې بنیادي کارونه نه دي شوي. د دې کمیسیون مسؤلین له حکومت نه غواړي چې د ماشومانو د قاچاق عاملینو ته سزا ورکړي او د دې پېښې له قربانیانو نه ملاتړ وکړي.
د ازادۍ رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم، ازادی رادیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې له ځوان شاعر فرید بارانی سره چې د شعر په باره کې نوي نظرونه لري مرکه اورئ. د اودیب د عقدې او د خوبونو د سپړلو په باره کې د سیګموند فروید له نظریو خبرې شئ. په کوټه کې د کره کتنې په باب د یوې جوړې شوې غونډې ریپورټ او نور مطالب هم لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي.
ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د رسنیو مرکز پرانست. په دغه مرکز کې چې ګڼې ودانۍ لري، د افغانستان د رسنیو لپاره نوې او ډول ډول اسانتیاوې برابرې شوې دي. ولس مشر کرزی د رسنیو د مرکز د پرانیست په غونډه کې وویل چې په افغانستان کې اوس نه یوازې رسنۍ ازادي دي بلکې پرمختګ هم کړی دی. په دې غونډه کې د رسنیو د مرکز لوی مشر سناتور احسان الله بیات وویل چې د افغاني ټولنې ښکلا د هغې په قومي او کلتوري تنوع او رنګارنګۍ کې ده. سناتور بیات وویل چې دا د رسنیو د مرکز وظیفه ده چې په افغانستان کې ملي وحدت او افغانیت ته د لوی او تلپاتې ویاړ په سترګه وګوري. زابل کې د نازو انا په نوم مجلې لومړی غنه خپره شوه. د زابل ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس عبدالمقیم افغان رسنیو ته ویلي دي چې نازو انا په زابل ولایت کې لومړنۍ مجله ده چې چاپیږي. د یادولو ده چې په دې ولایت کې د زابل قلات په نوم یوه جریده هم خپرېده چې اوس نه چاپیږي. د اطلاعات و فرهنګ وزارت نشراتي مرستیالی سیمین غزل حسنزاده د دولتي او خصوصي رسنیو د خبريالانو په یو غونډه کې غوښتنه وکړه چې رسنۍ باید د افغانستان ملي ګټې په نظر کې ونیسي. د پخپله وینا کې وویل چې د بیان او رسنیو له اوسنۍ ازادۍ باید د قانون په چوکاټ کې د خلکو او هیواد د ګټو لپاره استفاده وشي. وروستای خبر ده چې په جلال آباد کې د افغان شاعر محمد اخونزاده د زوکړې د سلم کال په مناسبت یو علمی سیمینار جوړ شو. په دغه سیمینار کې چې په لسګونو څېړونکو او ادب دوستانو برخه لرله، د محمد اخونزاده په ژوند او فن باندې تحقیقي لیکنې ولوستل شوې. محمد اخونزاده په پښتو سربیره دری شاعري هم کړې ده.
په هند کې یو نوی تولید شوی فلم دوم درې د دې هیواد د فلم په صنعت کې ریکارډ ټینګ کړ. دغه فلم په نږدې شلو ورځو کې څه باندې 3.5 میلیونه امریکایي ډالره وګټل. تر دې مخکې یو هندي فلم هم دومره زیاتې پیسې نه وې ګټلې. هندوستان ټایمز ورځپاڼې دا یو بې ساری پرمختګ بللی دی. سالم احمد صالح نور جزئیات اوروي.
په هند کې یو نوی جوړ شوی فلم د دې هیواد د فلمی صنعت په تاریخ کې ریکارډ ټینګ کړ. د هندوستان ټایمز له راپور سره سم دوم تری تر نن ورځې په ټوله نړۍ کې څه باندې 501 کروڑ هندۍ روپۍ چې څه باندې 3.5 میلیونه ډالره کېږي ګټلې دي. افغان لیکوال محبوب خان چې د خانان په بالیوډ کې په نامه کتاب یې لیکلی او زیات وخت په هند کې پاتې شوی وایي، د دوم تری د کامیابی یو راز ده چې پیژندل سوی فلمی ستوري عامر خان پکې مرکزی رول لوبولی دی.
یو خبر دا ده چې د دوم لړۍ مینوال لري. دوه کال بعد دا فلم راځي. یو پکې دا ده. دویمه خبر د عامر خان هم ده چې عامر خان دوه کال وروسته په یو فلم کې را سرګندېږي. هغه هم د لومړي ځل لپاره له کترینا کیف سره. لکه څنګه چې اول ځل لپاره دا د کترینا کیف سره راځي، نو دی هم دا د مینوال چې دي دا هم په سحرو پسې ځي، هم په نوم پسې ځي. دا ډول فلمونه چې جوړېږي، دا ډول فلمونه د دوی په څو ژبو باندې دوبله کوي هم، چې دا بیا په ټول هند کې قتل کیږي. لکه په جنوبی هندوستان کې ډیر زیات نفوس ده چې هغوی که فلم وګوري کوم فلم، نو هغه بیا په هند کې ډیر زیات کاروبار کوي.
د دې فلمي لړۍ په مخکنیو هاغو یعنی دوم 1 او دوم 2 کې عامر خان رول نه درلود. د دوم 3 د فلم داستان هم جالب دی. د فلم د مرکزی کریکټر یعنی عامر خان پلار د یو سرکس خاوند دی. د امریکا په شیکاګو کې د یو فاسد بانک د خاوند ځان غوښتنې د کابل یې سرکس له سقوط سره مخامخېږي. د عامر پلار له غوسې ځان وژني. دا مسله د دې سبب کیږي چې عامر له دې بانک څخه د غچ اخیستنې تکل وکړي. په امریکا کې دغه بانک څو واره په داسې ماهرانه ډول لوټل کیږي چې پولیس او استخبارات ورته ګوته په غاښ پاتوي. وروستی ځل د بانک پر دیوال په هندي تورو څو جملې لیکلې وي. د امریکا پولیس د هند له ممبئی ښار څخه ځانګړي پولیس راغوړي چې یو ابیشیک بچان دی. دوی هڅه کوي د دې قضیې په حل کې له امریکایي پولیسو سره مرسته وکړي. په فلم کې چې آدیتیا چوپړا یې پروډیوسر دی، هیجاني صحنې همسته او ځینې له مبالغې ډکې پېښې هم پکې ځای شوي دي. افغان لیکوال محبوب خان وایي د هند په بازاري فلمونو کې تل په ځینو پیښو او صحنو کې مبالغې کېږي.
په دې فلم کې د یو انګلیسي فلم نه پکې څه اغېز هم اخیستل شوی ده، او دا فلم چې ده په امریکا کې ثبت شوی ده. دویمه خبر دا ده چې مبالغه د هندي بازاري فلمونو یوه برخه ده، خو په هندي فلمونو کې دوی تر ټولو زیات ارزښت ډایلاګ یا مکالمې ته ورکوي، خو مبالغه د بازاري فلمونو یوه مهمه برخه ګرځېدلې. البته یوه خبره ده چې په هند کې د دې ترڅنګ د مبالغه امیز فلمونو ترڅنګ یو ډول رښتونی یا په واقعي کیسو ولاړ او یا هنري فلمونه هم جوړیږي چې په ډېره کم لګښت وي، هغه هم ښه مارکیټ لري او ښه مینوال لري.
دوم تری فلم چې 102 دقیقې دی، ویجی کرشنا اچاریا ډایرکټ کړی او په لیکلو کې یې لیدیتیا چوپړا سره برخه اخیستې ده. ښځینه لوبغاړی یې کټرینا کیف ده. دغه فلم تر اوسه په بیساره ډول څه باندې 83 میلیونه ډالر ګټلی، 85 میلیونه ډالر په هند کې دننه او 25 میلیونه ډالر له هند څخه دباندې.
که څه هم له شاعر غوښتنه کیږي چې نوی خبرې دی وکړي، خو په عمل کې وینو چې ډیر لږ شاعران نوی خبرې کوي. د نویو خبرو کول نه یوازې سخت دی، بلکې یو لوی ریسک هم ورسره غوټه دی، ځکه نویو خبرو ته اکثره خلک او آن د ادب ماهران ممکن د شک په سترګو وګوري او په اسانه یې منلو ته تیار نه شي. فرید بارانی چې نوی خبرې کولی شي دغه ریسک ته غاړه ایښی ده. دغه ځوان شاعر په بادغیس کې دنیا ته راغلی او په هرات کې اوسېدلی دی، نن سبا په کابل کې اوسي او همدلته مو مرکه ورسره کړې ده.
زه خپل د شاعرۍ په اړه صرف دومره ویلی شم چې زه د دوه شیانو نه متاثر شوی یم، یو الهام برخه ده او بل خپل تاثر دی. هغه که د طبیعت د سکون نه نیولې تر حرکت پورې هر څیز چې ما لیدلی که هغه سکون درلود او که یا حرکت درلود زه هغه متاثر کړی یم. ولو که یو مچ چې راغلی دی او زما د خوړو په پیشقاب کې نسلی دی او زما سره یو ځای ډوډۍ خوړلې ده، ما زه هغه ته ځیر شوی یم او د هغه حرکت ما کتلی دی او هغه په ما باندې تاثیر کړی دی. زه فکر کوم چې هماغه مچ هم ماته شعر درلودلی شي. هغه پشه چې ما په اتاق کې ګرځي او پرواز کوي هغه هم ماته شعر لري. زما لپاره طبیعت که په سکون حالت کې وي او که د حرکت په حالت کې وي ټول شعر لري. فقط زه فکر کوم چې زه باید شاعر اوسېږم، پزیر ورته وګورم او شاعرانه فکر وکم او ډیر ژور اوسېږم.
نو بارانی صاحب، پخوا به داسې یو نظر و وایي دا موضوع شاعرانه ده او دا نه ده، او ګمان کوم پخوانو دا خبره په کلک هم منلې وه. عشق د شعر موضوع وه، وصال هجران د معشوق د حسن ستاینه، هجوه مدح مرثیه حدود لرل. خو د تاسو له خبرو بیا زه دې نتیجې ته ورسېدم چې شعر خاصه موضوع نه لري، بلکې دغه ټول ژوند شعر کېدای سي او د شعر په موضوع بدلېدای سي. څنګه دغه څه څه ویل غواړئ؟
بالکل، په ننني عصر کې زه خپله همداسې فکر کوم او کومه تجربه چې ما ترلاسه کړې ده، زه فکر کوم دغه موضوعات چې تاسو یادونه وکړه دا هم راتلی شي په شعر کې. یعنی موږ باید په یو نوي انداز دا په شعر کې راوړو دا مسایل چې تاسو یادونه ترې وکړله. خو نن ژوند د شعر لپاره ډېر څه لري. فکری مشغولتیاوی ډیر شوی دی، تولید، صنعت، هر څه ډیر شوی دی، په دې ټولو کې شعر شته دی. فقط ما یادونه وکړه چې موږ باید شاعرانه ژبه ولرو، ژور فکر ولرو، او په دوی کې شعر پیدا کړو او وی پلټو.
شغله بارانی نو دا اوریدونکي که دا خبرې اوري نو دا تلوسه به م ډېرې چې ستاسې شعر واوري، چې ستاسو د دغو نظریاتو په رڼا کې تاسې څه ویلي دي؟
یعنی زه باید یو شعر ووایم؟
اوکې، یو څه ولولئ خوښه به یې.
زما یو وضعیت شعر دی، زه به همدا پیل کړم.
ارشاد:
خفګان وګره کړې بس ته به وایه چې د ستر بابا آدم مړی مې ان له جنت نه په هوږه کوس کړی، سګرټ مې لاس کې مړ شو پیچلې دودې لا هم زما د ستړې خاموشۍ له وجې په توره شپه کې ورک ګوګړ لټوي، نور به تر څو ټپروم لاسونه پرېمږده پرېمږده چې غرق ویده شم، یوې سودا او یو قمار لر مې زړه شوی دی، چپه پښتۍ مې په قرآن خالی ده، ولې دې لاس راته اوږه کې کیښود، پرېږدک چې خپل د بخت تندی ازمایم، اوه یاره کلي رانه د کلوب دننه ماته شوله، دا پریشانی به اوس په چا وپلورم، دلته انسان او بازار دواړه له خامو ورستو خښت جوړ دي.
دلته انسان او بازار
دواړه له خامو ورستو خښت جوړ دي.
ډېر علي، خبرې مې ډېرې نوې وې، ګمان کوم ټولې جملې نوې وې زما لپاره. یو ځای مې ویلي ووایي چپه پښتۍ مې په قرآن خالی ده، دغسې وه؟
بله.
او په دې باندې بیا پوه نه شوم، مطلب څه؟
زه فکر کوم چې دا به یوه اسطوره وي. عموما د آدم او د هوا یادونه چې په اسلامي ټولنه کې شته ده، دا په اسلام کې نشته، په قرآن کریم کې حتی یو ځل هم د هوا نوم نه دی اخیستل شوی، خو دا هغه اسطورې دي چې د تورات نه یا د یهودیت نه اسلام ته راغلي دي. په هغه وخت کې کله چې یهودان راتلل او مسلمانان کېده، او دغه اسطورې بیا د ځان سره اسلام ته راوړلې او په مسلمانانو کې خپرې شولې. خو دا اسطوره عموما په ټولنه کې عامه ده، او زه به مجبور شوی یم چې دا په شعر کې راوړم.
هغه حقیقت چې په تاریخ کې، هغه حقیقت چې په ساينس کې، او هغه حقیقت چې په هنر کې او په شعر کې، هغه فرق سره لري. په یوه موږ بحث نه کوو. ستاسو منظور دا دی چې د خلقت په باره کې له موجودو روایتونو او افسانو سره سم، حداقل د موږ په دې اسلامي حوزه کې یا په دې سامي حوزه کې، کنه په دې کې وایي چې بي بي هوا د آدم علیه السلام له چپې پښتۍ پیدا شوه. نو ته وایي چې له چپې پښتۍ چې پیدا شوه، هغه چپه پښتۍ اوس تشه ده، خالي ده. داسې څه ویل غواړئ؟
همداسې یو څه مې انځور کړی دی. بلې،
کېدای شي یو بل څه هم ولولئ. اوس
دلته د شپو په تن کې د یو ستړي زړه غوغا ویده ده، زلا د خونی د کړکۍ سره خواله کوم، سکوت سندری وایي، لاند کالی می د تنو په سر ګډی گیراته، تیاری می غی کی نسی د تاک له ذهن نه پیالی تشیږي، ونی شودی کبي او پسونه ورته پانی شلوي، زما د لاس تیګه او بوتل ویږي، سپوږمۍ خوځيږي د دنیا په یو بل سر کې، ګرمي ډیریږي او ستاسو سره ډوبېږي.
ډیر علي، ډیر علي، دې نسم نوم درلود؟
نو می متاسفانه نه ده وته ټاکلې.
څنګه دا یو خو غزل له په خوا د رواج وي، غزل که نوم مونږ لري پروا نه کوي، او نظمونه څنګه نوم باید ولري کنه؟
زه فکر کوم چې وی لري خله، خو زما نظمونه نه لري.
نوم خو د یو نقطه یې سي پېږی دا نظم تمرکز پیدا کوي کنه. لوستون کی ته وای چې زما موضوع له دغه محور را چورلی، څنګه لوستونکي سره یا اوریدونکي سره یو کومک نه کیږي؟
خب وی ما مخکې یادونه وکړه چې د نظم لپاره عموما نوم ښه دی چې ویټه کې، خو زه خپل شعر خپل نظم د یو عنوان تر لاندې نشم راټولولی چې زه باید دته یو ټکی وټاکم، یو عنوان وټاکم چې هغه د ټول شعر محتوا دې کې راغونډ شي. دغه کار نشم کولی، ممکن نور شاعران یې وکولی شي.
په دې شلمه پیړۍ کې د ادبیاتو یو مشهوره نظریه ده، فورمالیزم ورته وایي. بیا فورمالیزم د شعر په حصه کې ځینې مهمې خبرې لري. یوه تر ټولو مهمه خبره دا ده چې شعر یعنی د ژبې ماتې ده، یعنی شاعر هغه څوک دی چې خبره نه آشنا کوي. که زه ووایم چې یخنی مې کیږي، ژمی دی، دا آشنا جمله ده. او که ووایم چې مثلا د ژمي یخنی کیږي، دا بیا نه آشنا خبره ده. په دې کې بیا د شعر کېدلو چانس شته. دا دوی داسې یو خبره کوي. تاسو جملې ټوله چې دي ناشنا سوي دي، یعنی تاسو جملې هغه سینه استعمالوي لکه څنګه چې عادي حالت لري. څنګه دغسې طرز هم د فورمالیستو نظریو ته په پام سره خوښ کړی دی،
او کنه خپل طبیعت نیم در توایی
دغه اصطلاح تاسو کو دا وسو ویلی او یادونه مو تری وکړل د لومړي ځل لپاره ما واوریدله ما فقط مطالعه کړی دا او کاغه دی فلسفي اړوند او کاغه دی کاسمولوژي یا کیان پیژندنی اړوند او کاغه دی علوم اړوند او په شیر کې و زه فکر کوم دا به د هماغه مسایلو تاثر وي ما دلته په دغه شیر کې چې مخکې مې ولوسی یادونه کړی دا چې سپوږمۍ خوځېږي د دنیا په یو بل سر کې ګرمي ډېریږي او ستاسو زړه ډوبېږي په کوانتوم فزیک کې یو مسله ده چې البته په کوانتوم فزیک نه په ټول عمومي په معاصر فزیک کې یو کوم مسله ده چې هغه ته پروانهي اثر وایي پروانهي اثر خپل د دې یادونه کوي کچرته احتمالا په کابل کې مثلا یو مرغۍ والوزي امکان لري د همدې مرغۍ د الوت له سبب